د ماشام شپږ بجې شوې. احمد شیبر امداسه د رډو په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو ویان وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پکارو چې د دوی د حکومت ته په رسمیت پیژندلو په اړه بحث شوی وای. ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه کې نن لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحثونو کې پر یو دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار باندې خبرې وشوې. د طالبانو ویان زیاته کړه چې په کار و چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د تور لیست په ختمېدو، د بندیزونو په لرې کېدو، د افغانستان د پیسو په آزادېدو او د دوی د حکومت ته په رسمیت پیژندلو موضوعاتو باندې بحث شوی وای او حل لارې لټول شوی وای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تنبایو وه د سېشنبې په ورځ په امنیت شورا کې وویل چې له طالبانو سره د نظر لوی اختلاف لا هم په خپل ځای دی او له دوی سره تعامل په مثبت لوري نه درومي. جولیا پارسی د افغانستان د ښځو د خودجوش تحریک غړي نن طالبانو نیولې ده. د دې غورځنګ یوې غړي لیلا بسیم اسدی رډو ته دا خبر تایید کړه، ویل چې د اغلی پارسی زوی هم طالبانو نیولې دی او کله چې په خپل جولیا پارسی نیوله د حقیقت کورې تلاشي کړي او یو شمیر اسناد هم ورسره وړي دي. څو ورځې مخکې د همدې خودجوش تحریک بل غړي ندا پروانی طالبانو نیولې وه چې له هم د طالبانو په بند کې ده. د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د نیپال کرکټ لوبډلې په شل وریزه لوبه کې د افغانستان د لوبډلې جوړ کړی ریکارډ مات کړ. نیپال نن په شلو ورونو کې له منګولیا سره د لوبې پر مهال 344 منډې جوړې کړې. افغانستان په 2019 کال کې په شلو ورونو کرکټ لوبه کې د آیرلند په مقابل کې 288 منډې جوړې کړې وې چې تر ننه ریکارډ وې. په ناګورنو قرباخ کې د تیلو په وټان کې د وړمې ورځې چاودنې په نتیجه کې 88 کسان وژل شوي دي. د دغې جلا غوښتونکې سیمې استازي ګیګام ستیفانیان ازادي راډیو ته د 88 کسانو مړینه تایید کړه، ویل چې تر اوسه یوازې د 21 قربانیانو هویت معلوم شوی دی. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله راپور ورکړی و چې د وژل شویو کسانو شمیر 125 تنه شوډلی و. چارواکو ویل دغه چاودنه د دوشنبې په ورځ د ستیپان کریت شار په وڅنډه کې د تیلو په وټان کې هغه مهال رامنځته شوه چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره پولیکو کې ولاړ و. تر اوسه د دغې چاودنې علت نه دی څرګند. ازربایجاني ځواکونو تیره اونۍ په ناګورنو قرباخ سیمه کې چې نړیوالې د ازربایجان د خاورې برخه بولي د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړ. د کاناډا د پارلمان د استازو جرګې رئیس انټونی روټا پرون وروسته له هغې استعفا وکړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمن نازیانو په ګټه جنګېدلی اوکراینی پوځي استایلی و. تیره اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د کاناډا له پارلمان څخه د کتنې په مهال روټا د خپل ولسوالي یو بوډا اوکراینی مهاجر د اتل په توګه وستایه، خو روټا وروسته له هغې د استعفا له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شو چې څرګنده شوه چې هغه اوکراینی بوډا کډوال د نازیانو سره تړلې نظامي واحد کې دنده ترسره کړې. دا سجی راډیو د خبرونه په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي. وړاندې په واوري کې ملګرو ملتونو دا کومره افغان جنو ودونو ته اندیشنه ښکاره کړې ده او وایي چې د فقر او بېوزلۍ له امله دا ودونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان او افغانستان استازیو لفظي شخړه کړې ده. دا جزئیات هم در سره شریکوم. په افغانستان کې د شاک د اوبو د کمیدو په برخه کې اندیشنې زیات شوي دي. په دې برخه کې یو ویډیوي راپور لرو او په ورته وخت کې مو د افغاني له سبات خبرو او د سپورت لډګره
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبري ټولګه په فیسبوک کې پښوندې بڼه کتلی شي او په ازادي رادیو کې په منځني صفو دولس شپښنوي اوریدل شي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي وای په افغانستان کې فقر او بېوزلي ممکن اتیا زرنجونی واده کولو ته اړیستی وي. لانا زکی نو سایبا د څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي غونډه ته وکړه. جزئیات للیمه سپیشلیست
نه په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی امارات او استازي لانا زکی نوسی باوی اقتصادي بحران په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. تر دې کچې چې نوموړي په خبره فقر تر 80,000 نجونې واده کول تار کړی دی. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل میلیونونه کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپل کم عمره لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کول کې ډول واده کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیب الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. خو د 2022 کال په غبرګولي میاشت کې احصایې ملي ادارې ته ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 18 کلنۍ مخکې ودونه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایه رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهدان دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره دا هم وایي چې افغان ښځو ته ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلی چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا نن سهار خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات بللي دي. طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقونه کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنه برخه ونه ګرځي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ته اندېښنه ښکاره شوه چې په افغانستان کې کم عمر نجونې ودی شي او علت فقر او بېوسلي ده. بل لورته د امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د استازي او د افغانستان د استازي ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه. نصیر احمد فائق او د پاکستان د استازي منیر اکرم ترمنځ د دې لفظي شخړې جزئیات تسنا کړ په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سازمان په اتاویایم غونډه کې چې د سه‌شنبه په ورځ ترسره شوه د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فائق او پاکستاني استازي منیر اکرم ترمنځ لفظي نانندري. د افغانستان استازي پاکستان د ترهګریزو ډلو په ملاتړ او پاکستاني لوري د افغانستان استازي د امنیت شورا په غونډه کې د ناسمو معلوماتو په وړاندې کولو تورن کړ. دا لفظي نانندري وروسته تر هغې رامنځته شوې چې د پاکستان استازي په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په اړه د خپل حکومت دریځ پداګه کړ او وی ویل چې نړیواله ټولنه دی د افغانستان موقت حکومت او افغان ولس لومړیتوبونو ته ځواب ووایي. نوموړي وویل چې نړیواله ټولنه دی په سفرونو د طالب چارواکو بندیزونه لرې کړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو ته استازیتوب ورکړي. دغه پاکستاني ډیپلومات د دې ترڅنګ د هم وویل چې نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو کې د هېچا استازیتوب نه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد فائق وویل دا د افغانستان استازی دی او د افغانانو د درد او غم په حق له خبرې کوي کوم چې د هغو هیوادونو له لاسوهنې ځوریږي چې دوګونی لوبې کوي. د نوموړي په خبره له یوې خوا دوی وایي چې موږ د ترهګرۍ قرباني یو او له بلې خوا په افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې ملاتړ کوي او هغه نورمال شي. خو د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فائق د دې څرګندونو په خبرګون کې وویل چې دا یو لویه بې‌نظمي ده چې د امنیت شورا هغه ته بلنه ورکړې چې په دې شورا کې خبرې وکړي او ناسم معلومات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په ملاتړ تورن دی. که څه هم اوس مهال د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ظاهرا د پاکستاني طالبانو پر سر اړیکې ترینګلې ښکاري او په وروستیو کې دواړو لوریو پر یو بل تورونه لګولي دي. د سیاسي چارو یو وکیل پو صلاحالدین سیدی وایي پاکستان نه یوې خوا افغان طالبان د ټي ټي پي په ملاتړ تورنوي خو له بلې خوا بیا په نړیوال سټیج په افغانستان کې د طالبانو حکومت طلبي کوي. د سیاسي چارو بل پو احمد خان اندر بیا وایي پاکستان ته د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق دا هم وویل چې له دوو کلونو راهیسې له کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی په دې هېواد کې بشري، سیاسي، ټولنیز، امنیتي او د بشري حقونو وضعیت خراب شوی دی. هغه وویل چې اقتصادي او بشري کړکیچ لا هم ژور شوی او اوس مهال 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي. مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سره سلیم نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د تشاک د اوبو کمیدو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او دا خبره یې کړې ده چې په میلیونونو افغانان تهدیدوي چې اوبو ته لاسرسی نه لري. په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمبود ویډیو راپور سره ګور.
د اوبو کمښت د کابل په ټولو څندو کې اوس په سرخوګۍ بدل شوی دی. د کابل په لویدیځ سیمه کې دغه ستونزه تر ټولو زیاته ده. د کابل د ریما ناحیه چې اوسیدونکي شاوخوا زر کورنۍ ته رسیږي، د اوبو نشتوالي له امله دلته راټول شوي دي. دوی وایي چې د سیمې څاګانې وچې شوي او د خصوصي شرکتونو د څښاک اوبه له نلونو څخه هم اوبه نه ورځي.
چهار ماه پیش نل گرفتم.
ما سلور میاشت وراند د نل اوبا واخسته. پنځه کلن قرارداد یې راسره وکړ. درې میاشتې اوبه راغلي او له هغه وروسته اوبه مو وچې شوې. تر کله یې په پیسو واخلو؟
په کابل کې د اوبو کمښت تر ټولو بحراني کچې ته رسېدلی دی. دغه وضعیت د کابل لویدیځې سیمې اوسیدونکو ژوند سخت کړی دی.
هر روز ټانکر او میخریم.
هر ورځ د اوبو ټانکر اخلو، لکه مې کړو د ورځې 300 افغانۍ عاید لرو. دا پیسې اوبو ته ورکړو، کور ته سودا واخلو، څه پرې وکړو ستاسو په نظر؟
د طالبانو اوبو او برېښنا وزارت مسؤلان وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو تخصیصه کیدونکو برخه په اکثرو سیمو کې وچې شوې او اوس مهال اوبه د ځمکې له ستراتیژیکو برخو راایستل کېږي چې ډېر د اندېښنې وړ دی. دا په داس حال کې دا چې افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ادارې ویلي چې د څښاک اوبو کمښت له امله میلیونونه کسان د ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. دغه ادارې د دغه وضعیت له امل د جګړې دوام او د اقلیم بدلون ښودلی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او تاسو دا خبری مجله د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. افغاني ته باور شو. بلومبرګ رسنۍ په تیرو دریو میاشتو کې د افغاني د ثبات خبر ورکړی دی. دا رسنۍ وایي چې علت له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دي او همدارس له منځنۍ آسیا سره سوداګري مناسبه شوې ده. تفصیل له عبیدې سپوږمۍ څخه.
شیبر صاحب تاسو ته سلامونه او د ازادۍ ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د بلومبرګ د راپور له مخې افغاني بانک نوټونه په نړیواله درجه بندۍ کې د ثبات له پلوه د نړۍ په سر کې ځای لري. بلومبرګ رسنۍ په یو راپور کې لیکلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9%
له ابدي سپورمي سره مو رابطه قطع شوه. د بلومبرګ د راپور په اړه وړاندې په خبرونه کې بیا هم کوم رابطه ټینګ شول معلومات سره شریک کړو. خو اوس لې به خبرتیا ورسته یو نړیواله مسله راخلو.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناګورنو قرباغ له سیمي ارمنی تبره په وټلو دي. د دې خبرې مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې هلته یو 14 شوې ده او تلفات هم شته دي. ارمنستان وایي چې پولیسونو زره کسان په زور له ناګورنو قرباغ سیمه د ازري ځواکونو د فشار له عمله وتلو ته مجبور شوې دي. تفصیل له فريدي سيالس.
سلامونه شیبر صاحب تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له نګورو کراباخ سیمې له 30 زره زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په اړه لیزه توګه د خلکو د وتلو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوه چې آذربایجاني ځواکونو تیرونی په دې لانجمنه چې له غوښتون کې سیمه کې چې نړیوالې د آذربایجان د خاورې او برخه بولي د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمې ځواکونه وځپل او د سیمې بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړ. په ایروان کې د صدر اعظم ویان دی نازلی بغدا ساریان نن رسنیو ته ویل چې تر نن سهار پورې ټول ټال وسل وی خزر او یو سل 15 کسان چې په زرها او په نګورو پر کرباخ سیمه کې لخپل کورونو کټه کېدو ته مجبور شوی دی، ترمنستان خاورې ته داخل شوی دی. هغه زیاته کړه چې دغه بې ځای شو شاوخه 28 زره رسمند ثبت شوی دی. آذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو او د یو اوربن لټینګېدو څلور ورځې وروسته د سپتمبر په 14 مرامستان ته خزیدلې وزنی لوی لار د هغو خلکو پر مخ پرانیسته چې هڅه یې کوله لسیمه څخه وتښتي. باکونه نو ویل چې په دغه چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل، د دوی لوري د پوځي پرسونل یو سلو 29 غړي او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت نن په اعلامیه کې ویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې 1511 نور سرتیری ټپیان شوی دی. په عین حال کې د دغه چلاغښتون کې سیمې استازي گیم ګام استيفانيان نن ازادي رادیو ته تایید کړ چې د تیلو پیو ټانکی د وړمې ورځې په 14 کې د آتش پیتو کسانو مړینې تایید شوې ده. تر دې مخکې رسنۍ و در افغانستان د روغتیا وزیر د په حواله باندې د وژل شو کسانو شمیر 115 نه خوتلی و. دغه 14 د دوشنبه په ورځ د ستيپانا کریت خار په یو څنډه کې د تیلو پیو ټانکی هغه مهاله منځ شو چې ارمنستان ته تلونکو کسانو د تیلو د اخیستلو لپاره په لیکو کې ولاړ و. د نګورو کراباخ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک آذربایجان څخه وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې په دغه سیمه کې چې دوی تر لاندې کړي د ورشي او د سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې حاضرګونه هغه ارمنی ټبره اوسیدونکو چې خپل کورونه پریښودو ته اړ شوي دي د هغوی وضعیت وڅاري. باربوک دغه راز ویل چې پریکړه یې کړې د خپل هیواد بشری مرستې چې دغه د سره صلیب نړیواله کمیټې له لارې د هیواد سره کوله له 1.5 میلیون یورو څخه 5 میلیون ته پورته کړي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هم ویلي دي چې د آذربایجان له ولسمشر یې غوښتي دي چې باید د نګورو کراباخ سیمې د ولسی خلکو امنیت خوندي کړي. شیبر صاحب
مننه. فریده جانې، د نګورنو کراباخ وضعیت د دې سربېره کړکې چنده چې آذری ځواکونو دغه لنجمن سیمه نیولې ده. ناګورنو قرباخ سیمه په اصل کې د آذربایجان خاوره ده، خو هلته ارمنیان ووسی او دا ارمنیان دا ادعا لري چې دوی د آذربایجان برخه نه دي، دوی له ارمنستان سره ارتباط لري. اوس چې آذری ځواکونو دغه سیمه نیولې ده، له دې سیمې په لسګونو زره کسان مجبور شوي دي چې ارمنستان ته کډوال شي.
له خبرونو ورآخوا
دا سدی رادیو د ماشمنی خبری مجله په منځنی صف 12 شپږ نیم په ټوله افغانستان کې اوري او تاسو دا خبری مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. اوس په د سپورت نړۍ ته مخ کړو. له بختیار ساحل څخه به واورو چې د سپورت لړګره تازه خبرونه څه دي.
د چین د سیاسي سیالیو په ترڅ کې نن یو ور بیا د افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو سیالي تر سره کړې. حکمت الله زین او امید سحاق د خپلو سیالیو لومړنی پړاوونه وګټل، خو په دومو پړاوونو کې له خپلو سیالانو ماتې وخوړې او په دې سره له مخکې تک پاتې شول. یا د دوه لوبغاړو ونه کړای شول چې د مډالونو پروسې ته داخل شي. دوی له نیمه پایلوبو او له منځلوبو وړاندې له سیالیو بهر شوي دي. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې یو بل تکواندو کار لا هم پاتې چې خپل سیالي ترسره کړي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن په یو دوستانه سیالي کې د مالیزیا هیواد پر وړاندې خپل سیالي برابر پای ته رسولې ده. دغه سیالي نن د مالیزیا په کوربتوب تر سره شوې ده چې دواړو هیوادونو یو یو ګول وهل دي. د دوړو هیوادونو ترمنځ به یو بل دوستانه سیالي هم تر سره شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روانې سپتمبر میاشتې په 19مه نیټه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ تمریناتي سیالي ترسره کوي. کرکټ بورډ خبر ورکړی دی چې لوبډله یې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی لري او هیله یې ښودلې ده چې دا ځل به په 500 ورځې نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډله یو مختلف لوبډله وي او د نورو کلونو په شان به نه لوبیږي او ښه لاسته راوړنې به ولري.
ل بختیار ساحل څخه په مننه چې د سپورت له تازه خبرونو یې خبر کړو. دا ساده راډیو د خبری مجله په منځني صفه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به مو د متی ولا ویسا له بنده د متی ولا ویسا او ندا پروانی د شزینه فعالې د خوشکې دو لنه یو هڅه خبر کړو. یو شمیر کسانو له طالبانو غوښتي دي، یو شمیر سازمانونو البته په سرګند ډول د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې دا کسان له بنده خوشی کړي. خو مخکې تر دې چې راپور ته مخ کړو، د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پد سلام. اسلامي امارات سمور دا غشتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پښتنو کې چې ولې وی ولې ټکی ولې زندانی کی زموږ ماجر خويندې وړونه ماشومان ټول هلته د کراچي کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع ده. اے دا کده دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی صدا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوي دا جزې دا کوشنان دا پر چی شي باندې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنو لسوري خبر کوم. د اسلامي امارت د وړپور چارواکو څخه متوښتنه ده چې شهیدانو او مؤمنینو پیسې ورکړي. بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي، مطلب د یو نفر یعنی چې 14 کله عمر یا سن ولري کارونه نشته. که ګرځوی 6000 او 10000 روپۍ د ګرځولي وای نو موږ نه تقریبا 14-15000 افغانۍ ګرځول دي. 22000 روپۍ راکړل دي، د نورې تقریبا 35000 روپۍ د نه دي راکړي. نو دوی څخه موږ غوښتنه دغه ده چې حالات ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي په بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره واري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د زده کړو د فعال متی ولا ویسا د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. همدارزه ویلې دي چې ندا پروانی چې د شزو فعال ده باید لخپل خاوند او څلور کلن سوی سره چې پورستو کې طالبانو نیولې دي لبنده خوشی شي. په دې ترڅ کې د بیپولي خبريالانو سازمان د افغان نجات فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات لفریده سیال څخه. فریده جانې
مننه شي برسه بیا سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلي د بخنړيوال سازمان یو ځل بیا د قلم لار ټولنې د مشره او د زده کړو د حقونو فعال متولا ویسا د اعتراض کوونکې مېرمنې ندا پروانی او د هغې خوند او د غشان د هغې کوچنی زوی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د چهارشنبه په سهار پر خپل ایکس پاڼه په بیلابیلو سیمو کې د ماشومان لپاره د ویسا د تعلیمي فعالیتونو یو ویډیو خپره کړې ده. ورسره لیکلي دي چې نن د پوهنې د حقونو لپاره د وفال متولا ویسا چې د انجونو پرسته کړو د بندیز د اعتراض د دلیل لامل د طالبانو لوري نیول شوې د شپږ میاشتې پوره کیږي. د قلم لار ټولنې خړی مرزي حافظي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له هم د ویسا د نیول کېدو په اړه دوی او د دوی کور د متولا ویسا کورنۍ ته وضاحت نه دی ورکړل شوی چې متولا ویسا په څه جرم باندې نیول شوی دی. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا له طالبانو غوړي شي د متولا د ویسا د خلاصونو او د هغه د برخلیک په اړه ژر تر ژره اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي وي ساده خپل سرو مشکوکو فعالیتونو له امله نیول شوی دی. د بخ نړیوال سازمان دغه راز د یوې معترضې میرمنې ندا پروانی د هغې د خاوند او څلور کلن زوی پر نیول کېدو خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې تر اوسه د هغوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. دغه سازمان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ندا پروانی د هغې میړه او زوی ژر تر ژره پرته له کوم قید او شرط څخه راخوشي کړي. د خوجوشه میرمنو غورځنګ تر دې وړاندې دا کړې و چې پروانی د هغې میړه او ماشوم د تیرې شنبې په ورځ د کابل په خیرخانی سیمه کې د هغې د کور مخې ته د طالبان لخوا نیول شوی دی. د بخ نړیوال سازمان د بشري حقونو د سرغړونکو د حساب ورکولو لپاره د حساب ورکونې او خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کولو غوښتنه هم کوي. په همدې حال کې د بیپلو خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس ایف یو ځل بیا د طالبانو له زندانه د
دا راپور مهم هم دومره وو. فريدي سيال دا جزئيات له تاسو سره شریکوله. البته د دې خبري مجلې په سر کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د شزو د خود جوشه تحریک یو بل فعاله او د دې خورزنګ د ماسیسونو له جملې څخه یو غړي جولیا پارسي نن په کابل کې نیول شوې ده. د دې خورزنګ یو غړي لیلا بسیم نن ازادي رډو ته یو پیغام را سوالې ده. په یغه کې دا خبره تایید کړې ده چې جولیا پارسي نیول شوې ده او د جولیا پارسي زوی هم د کار په محل چرته وو کارې کاوه. خدا جزئیات نور نه دی ورکړي چې څه کارې کاوه. هغه هم طالبانو نیولې ده او د میرمن وای چې د لیلا بسیم وای چې د جولیا پارسي کور د طالبانو د امنیتي ځواکونو له لوري تلاشي شوی دی او طالبانو یو شمېر اسناد هم د دې له کوره له ځان سره وړي دي. او مخکمو په راپور کې دا واوریدل چې د خود جوش حرکت یو بل غړي ندا پروانی له سباندې اونۍ رئیس د طالبانو په توقيف کړه.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه مې وکړي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلې تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شګې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی.
د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې په کونړ کې د دیورند کرشه دواړو لور یو تمو د یو شمېر افغانانو لاندې شنو خبره وو چې دوی وایي لارې باید پرانسل شي.
د کوزی پښتونخوا د ناواګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزي بزادي رادیو ته ویل د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره تګ راتګ بند شوی او سوداګري ختمه شوې ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې باندې پښتنو سیمه ایز روزګار هم روانو. دغه رنګ تر د پیښور پورې د ملکنډ ویجن پورې د تجارت او د سوداګرو جوپی قابلیت پر سامانونو سرتللی. د ډیورنډ په کرخه دواړه یو خوا پښتانه یو کروڑ خام قبیله آبادی دي. د دې ژوند جوګ سماج د مات شوې ده. تګ راتګ بند شوې ده او دغه په نتیجه کې په یاره جوړه ده او دغه تیار د بدمنۍ په شکل کې دوام موندلې.
هغه راته ویل پښتنو ته پردیو جنگونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خدا سیمه بدامنۍ جنگونو پوځي عملیاتو ځپلي بل خواجګم دې د نا پاس پښان دلاري تړل دا یو بل جبر دی. ردی سیمه په پښتنو باندې دوه خو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لاري دې مونږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي چې پاغه کې زی په زی باندې وسلوې لار ټاکل شوی په باجول کې نا پاس لوې لار دا دغه په دیر کې بین شاید په چترال ارندو کې سلیم خان دې په مومندو کې کوسړی دا.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وای د لارو بندېدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنه یې به تکراروي.
دواړه تر ترکانې قام پروت دی، سلارځي قام دواړه تر دې مامون قام دواړه اړخون ته پروت دی، داسې مومن دواړه تر ته پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې او د دې لپاره چې کوم دی زمنګا قامی مبارزم چالو ده او عوامی نیشنل گونم پا دی حواله بانی دی پاکستان پا پارلیمان کی او زی پا زی بانی پا اولیسی غندو کی دی میڈیا دی لارم عوامی نیشنل گون دی مشران غختنه کی
دی دوی پا وینا چی دی تورخم لارا دیره وقتونه دی دوارو حکومتونو دی سیاستونو و پالیسی و لامل بندیگی او خلق ستونزو سر مخ کیگی که دی نواپاس او نور ترل شوی لار پرانیستل شی دی تورخم بندی دو پا صورت کی لده غلارو هم خلق گتا خستلی شی سمو دا وړاندې د کونړ او د کوزی پښتونخوا د باجوړ او ممندو قومي مشرانو په ناواپاس کې و شریک غونډه هم کړې و چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندې دول عمل د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانستلو کې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانستلو غوښتنه کړي خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ مومندو او کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د کوزی پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناواپاس غاښی کنډو بینشاهي دوکلام او نورو لارو